درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مسپښین 2 بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تشناس ملاندی پروګرام لرو. خو لمړی مو زه اسمت څاروان د دې سات خبرونو ترابولم. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکی پیښو کې لښترلشه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن یک شنبه دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلیو له یوه موټر سره د باروونکي لارې د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بلې خوا د فراه ولایت په بالابولو کلسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلیو د یوه موټر د چپه کېدو په پیښه کې دوه تنه مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د ترافیکو عمومي رئیس وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1200 تنه په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یوه کان کې کار کاوه په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې دا پیښه پرون شنبه د هرنایي ولسوالۍ په شاراک کان کې وشوه. ځایي چارواکو ویلي چې یوه خصوصي کان ته شپږ کارګر ننوتل او د سکرو کیندنه یې پیل کړه. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږم چې سخت بې هوشه شوی و وژغورل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکاوه چې سند ایالت له بیلابیلو زندانونو څخه 44 تنه افغان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. قونسلګری په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځي 21 زده کوونکي شامل دي او هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمیشنری یو ان ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان ولایت کې د قابله ګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو پیل کړ. د ملګرو ملتو د ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د قابله ګۍ د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیه او همکارو مؤسسو په مالی مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنری په وینا دا قابله هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بریدو کچه ټیټه کړي. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري، مسکو او کیف هری وو د متحدو عربي اماراتو په منځګړتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون شنبه تایید کړ چې هیواد خپل 103 پوځي پرسونل له روسیې څخه بیرته راستانه کړي دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی ل روسیې سره تبادله شوی اسیران اوکراین ته رسیدلی دي. زیلنسکی د اوکراینی عسکرو عکسونه خبره کړي چې یو بل تغیر ورکوي او په موبایل ټلیفونونو خبري کوي. د روسیې دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب د یوې موافقه لمخې 103 اوکراینی عسکر خپل همدومرو سرتیرو سره تبادله کړي دي او لشتر لږه 8 کسان هغه مهال مرشل چې د غیر قانوني کډوالو یو وړه بیړۍ د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوه. دا پیښه نن یک شنبه سهار وختي هغه مهال وشوه چې کډوالو غوښتل له فرانسې څخه په کښتۍ کې بریتانیا ته ولاړ شي. دوی ونه د مخه د شپږو ماشومانو یوې امیندواري میندې په ګډون 12 کسان په ورته پیښه کې مړه شول چې دا د روان 2014 کال تر ټولو وژونکې پیښه وه. د بریتانیا او فرانسې د بیړۍ چلونې د اداریو د مسؤلانو او ساحل ساتونکو په وینا په وروستیو ورځو کې له دې خطرناکو او سړو اوبو څخه د تېرېدو لپاره د ناقانونه کډوالو هڅې زیاتې شوې دي او یوازې د شنبې د ورځې تر پایه په 24 ساعتونو کې 200 کډوال له کوچنیو بیړیو څخه ژغورل شوي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس د دغو کډوالو اکثریت د افغانستان، عراق، سوریې او ایران اتباع دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو له لوري د افغان ښځو خلاف د محدودیتونو له زیاتېدو او د نویو قوانینو له اعلانېدو سره په نړۍ کې د افغان ښځو بد وضعیت ته په نسبي ډول پام زیات شوی دی. تیرونه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هررخیزي حل لارې غوښتنه وشوه. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکال ټراک د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او همداراز کلتور قربانی شوی دی، خو د پرشزو د طالبانو بندیزونه بی ساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتی ظلمونه و بلل. په همدې منځ کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې هم کراري نه دي کښېنستي او هلې ځلې ډېرې کړي دي. دوی نه یوازې په جنیوا کې د بشري حقونو په شورا کې خپل ږغ اوچت کړ، بلکې تازه یې په البانیا کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د البانیا په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شول چې پر ښځو د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو لپاره دي پر دې ډلې فشار ډېر کړي. د دې غونډې په پای کې دوی یو پریکړه لیک صادر کړل او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي، څو هغوی مجبور شي د ښځو خلاف له سختو قوانینو لاس واخلي. په دې خبرونه کې به زموږ تمرکز په دې وي چې دا ډول غونډې څومره اغیز لرلی شي او آیا د طالبانو د سختدریزو پالیسیو مخالفو افغان فعالانو یو ګډ پلیټ فارم جوړولی شي چې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته واړوي او له دې طریقې پر طالبانو هومره فشار راوړي چې هغوی له خپلو افراطي پالیسیو لاس اخیستو ته اړ باسي. زموږ د دې خپرونې میلمانه در پیژنم او تمه ده چې تاسو اوریدونکي به هم د خپرونې په ترڅ کې له موږ سره تماس ونیسئ او نظر به څرګند کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه به پوښتنې وکړئ. زموږ میلمانه او میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خاطره امرخیل، افغان ژورنالیست هیله شمس، د ښځو د حقونو فعاله نظیفه جلالی او همدارس په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلوماټ امیر ګران. ملمنو ته هر کله وایم. لومړی محترمه امیر خیل، تاسو ته هر کله وایم. تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. ما اشاره وکړه چې په ورستیو کې ځینې کانفرنسونه جوړ شول د افغان ښځو موضوع پکې مطرح شوه، هغه محدودیتونه چې طالبانو ورځ په ورځ زیات کړي دي هغه ته توجه وشوه او وغندل شول. دا ډول غونډې څه فکر کوي چې څه تاثیر لري؟ آیا د افغان ښځو خلاف چې کوم محدودیتونه دي د هغو له کمولو سره به څه ناڅه مرسته وکړي؟
سلامونه سلوان صاحب تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله لرم چې ټول خوښ او روغ اوسئ. البته تاسو تاسو پوښتنه ته بل د البانیا غونډې ته حاضران اول نه کولای شي مثلا دا د غونډې زیات تاثیرات ولري، کچیرې ونه شي کولای سلسله نه د ښځو مشکلات حل کړي، ولې تر یو حد پورې کولای شي د افغان ښځو اواز اوچت کړي او د افغان ښځو ستونزې ناخوالې نړیوالو ته ورسوي، نړیوالو ټولنې ته ورسوي. او همیشه په بهر کې همدا ټولې میشتې ښځې دي چې دوی همیشه د افغان ښځو اوازونه اوچت کړي دي او تر نورو پورې رسولي دي، ځکه په راسته په افغانستان کې موږ تاسو ټول ته وضعیت معلوم ده بیرن په افغانستان کې نه په خځو باندې یو سره شرایط وزر شوی دي. هغه هڅه نه کوي کولای چې خپل اواز وچت، یعنی په لوړ اواز باندې خبرې وکړي، څه بیا غوي لار چې یعنی خپل حق وګورو وړي. نو دا ډول ستونزې یعنی زیات تاثیرات لري، زیات ممکنه چې زیات مثبتې پایلې ولري، ځکه چې دوی همیشه د غوي اواز وچتوي. که چیرې د کوه بهر کې تیمشي خو دي دوی د افغان خځو غوښتنې د غوي اواز وچت نه کیدي نړیوال لپاره هم چرن ورته. نو اندغه افغان خځې دي چې تر اوسه پورې البته افغاني څه دي نه ول پام نه دی ګرځېدلې او دوی اواز یې مشه غوته رسولای.
ډیره مننه محترم عمر خیل. محترمه جلالی هم له استودیو سره وصل ده. تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په خپل دی البانیا په غونډه کې ګډون درلود، ک لمړی د دې غونډې په اړه مشاوریدونکو ته وایس هغه څه چې تاسو ته مر درلود هغه څه غونډه و، یعنی فکر کوي چې د افغان شسو شخ نړیوالو واورید
اونی کې هلی تاسو ته قدرمن خويندو ته چې نن په دې خبرونه کې زموږ سره دی او نور ملمانه کچېری دورونو څخه یو ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ګوري په دغه ناس ته سربیره مخکې لدینه چې زه دې ناس ته ورسمه په جنیوا کې د بشري حقوقو کونسل کې چې کوم جلسه و پدې کې مې هم ګډون کړی وو او پدې کې مو هم تر خپل اندازې پوري څه چیز موږ په واس باندې وو یو ډیر باجوزیات راپور مو جوړ کړی وو په ډیر زحمت باندې هغه مو وړاندې کړل چې د افغان میرمنو د ژغ اوریدلو په خاطر باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض د بحران د جلوګیری او کنټرول په خاطر باندې نړیوال باید دې ته توجه وکړي او هغه غیر مسؤلانه اقدامات چې دوی تر دا اوسه پوری کړی دي خو په سیستماتیک شکل باندې بیرته په یو نه هو باندې دوی طالبانو ته تریبیون برابر کړی دي، دوی طالبانو ته لاره برابر کړی ده، دوی د طالبانو اکثریت خواستي منلې دي. او زه فکر کوم شخصا زما په نظر باندې چې طالبانو ته دوی د جرأت ورکړی ده چې هر ورځ یو نوی محدودیت په افغانو میرمنو او خوندو باندې وازه کی. را بس هم د البانیا کانفرنس ته البته زه مخکې له دینه چې زه ولاړه سم ډیره زړه مې نه شکه کولی په دې خاطر باندې چې ما وویل اوس هلته چې موږ ولاړ سو د 130 څخه تر 140 میرمنې دي او د مختلفو اقشارو څخه راغلي دي او په دې کې ځینې داسې خویندې سته چې طبیعي خبره ده چې یا به د سیاسیونو سره مشکل لري، ګر چې زه خپله سیاست مداره نه یم، زه د بشري حقونو د مدافع په حیث باندې کار کوم او هلته چې زه ولاړم خپل هغه سری کرښې مې درلودلې ځینې څه چیز ما ذهن ورته مخشوش او ما داسې فکر کول چې شاید موږ لا اقل یو هغه نتیجه چې په خپل مابینس کې غواړو نتیجې ته ورسیږو شاید دا زموږ لپاره ډیر مشکل وي، ځکه په دغه درې کلونو کې نه یوازې دا چې بلکې د طالبانو سره په مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، د نارینه او ښځینه مذاکراتو کې ما اشتراک کړی و، لیکن د دې غونډې یو کوچنی توپیر دا و او ډیر مثبت پوینټ یې، زه نه وایم چې په یو ورځ کې به دا غونډه نتیجه ورکړي یا به نړیوال راسي سمدلاسه به د افغانستان د ښځو ژغ واوري، ځکه زه په نړیوالو باندې باور نه لرم. ما خپل باور په دوی باندې ځکه د لاسه ورکړی دی چې دوی په دغه درې کلونو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله د افغانستان د میرمنو د افغانستان د خلکو په افغانستان کې هر بدبختي چې ده نن صحیح دی چې افغانان په خپل حساب باندې مقصر دي، لیکن هغه اکثریت قصور د دوی دی او زمینه سازی کوي دې مسالې ته، هغه هم په ډیر ډیپلوماسي شکل باندې په ډیر سیستماتیک شکل باندې د سیاستونو څخه په کار اخیستنې باندې. په هر حال چې د موضوع څخه لیرې نوسو نو تر ټولو ښه پوینټ دا و چې هغه میرمنې چې ګیلې درلودلې هغه وکولای سوی چې د سیاسیونو سره دغه ګیلې په مخامخ شریکې کړي، مثلا دغه خبرې وسولې په تیرو باندې خبرې وسولې په اشتباهاتو باندې خبرې وسولې دا چې راتلونکي کې د دوی سری کرښې څه دي په دغه باندې خبرې وسولې چې دا واقعا زما لپاره هم من حیث دی او افغان انجلۍ ډیره مهمه وه چې دا سنی یو ځل بیا د افغانستان میرمنې د هغه سیاستونو قرباني سي چې لکه په تیر نظام کې چې هم قرباني سول، یعنی د میرمنو مشکل په افغانستان کې یوازې د دغه درې کلونو دوره نه ده، بلکې حتی په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې میرمنې مشکلاتو سره د بشري حقوقو د نقض سره په مستقیم شکل باندې مخامخ ولي. نو یو هغه مثبت پوینت چې واقعا زور باندې قانیسوم هغه د دې چې واقعا کچیر میرمنې وغوړي لکه څنګه چې په دننه په افغانستان کې د اعتراضات وکړله دوی که وغوړي کولای شي چې یو اجماع ته ورسي چې په نارینه باندې واقعا ما دا باور نه درلودي، ځکه د دوی سره په هر مذاکره کې چې ما اشتراک کړی دی دغه یو حداقل یو کوچنی نتیجه مو ځینې ونه لیدله، لیکن په دې غونډه کې زه دغه نتیجې ته ورسېدم چې لا اقل که افغانستان میرمنې وغوړي دغه مختلف اقشارو څخه د رسنیو څخه میرمنې راغلي وي بشری حقونو مدافعان وو د اعتراض کوونکو جنبشونو څخه میرمنې ولې مثلا د سیاست مدارانو څخه د تیرو سیاسیونو څخه میرمنې ولې د افغانستان د دنن څخه میرمنې راغلي ولې د ایران او پاکستان څخه میرمنې راغلي ولې، نو دغه خپل د دې نمایندګي کوي یو اجماع وسی حتما میرمنې کولای سي یو اجماع ته ورسیږي. او یو بل مهمه موضوع چې زه غواړم ورته اشاره وکم په افغانستان کې ټوپک سالارانو خپل امتحاني ورکړل، تا طالبان خپل امتحان ورکړل په تیر شلو کلونو کې چې د جمهوریت نظام کې هم مرد سالاري سیستم په اداري او دولتي اداراتو کې و متاسفانه غوي هم خپل چانس و از مایل خپل امتحان ورکي دوس لپاره ز فکر کوم دغه یو ش فرصت دی یوازنی کس چې د افغانستان لپاره کولای سي دی یو ش تغییر راولي یو ش بدیل دی جوړ کی ځکه د افغانستان میرمنې سهار له هازه الحمدلله چې جوړ سی وی دی آماده سی وی دی
ز فکر کوم ډیر مننه بیا به هم نوبت درکو سلامت اوسې کور ودان ور بشو اغلی شمس ته هله شمس تاسو ته مرکلی وایم تاسو د اړول غوندو ته څومره امیدوار یاست دته په پام چې په دا ډول غوندو کې ځینې وای چې یوازې هغه میرمنې برخه اخلي چې له هیواد بهر دی او د طالبانو له محدودیتونو سره مخامخ نه دي
ډیر زیات مننه د هڅه نمخ کې خپل سلامونه نیکې تاسو ته او ټول محترم ولیدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم هیله ټول روغ جوړ خوشاله اوسئ
سلامت اوسئ
دا چې موږ تاسو پوهیږو کانفرنسونه نیول یا دا ډول د ښځو راټولېدل د افغانستان د ښځو دغه مشکلاتو بیانول کوي یعنی د ښځو هغه مشکلات چې دي د ښځو دغه غږ پورته کوي چې دغه د افغانستان په ښځو باندې یعنې د هغوی باندې مثبت تاثیر لري ځکه کولی شي چې یو داسې یو څوک لري چې هغوی غږ پورته کړي موږ ګورو چې په افغانستان کې که چیرې موږ هر څومره خپل غږ پورته کړو بیا هم هغه زموږ غږ نه اورېدل کېږي مثلا په دا درې کاله کې چې نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي په دغه درې کالو کې موږ څومره غږونه پورته کړل چې دغه نجونو دروازې باید د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیستل شي خدا خبره ونه منل شوه وروسته د هغې څخه دا چې موږ ګورو چې بیا هم د امر بالمعروف څخه د بل امر هم یعنی راغلی ده چې دا ښځې نه شي کولی هم د هغې غږ هم پورته شي که هغه تلاوت په برخه کې که د نعت په برخه کې که چېرې موږ اسلام ته رڼا واچو نو په اسلام کې خو داسې نه شي راغلی چې ښځه باید په کور کې قید مکینو او هغه باندې دروازه به قلفی نو بیخي به ښځه د کور څخه نه راوځي نورسه د هغه څخه دغه ډول کانفرنسونه نیول په د ښځو راټولېدل د هغوی د ښځو د غږ پورته کول د افغانستان ښځو باندې مثبت تاثیر لري ځکه په دغه کانفرنسونو کې د هغوی په مشکلاتو باندې بحث کیږي داسې تعلیمي مشکلات موږ لرو همدارنګه په بېلابېلو برخو کې موږ د دندو په برخه کې مشکلات لرو چې په ښځو باندې د دندو اجازه هم نه ورکول کیږي ښځې د څومره زیاتو مشکلات سره مخامخ دي همدارنګه هلته کیږي چې د هغوی په کانفرنسونو کې د دوی مشکلات بیان شي موږ او تاسو ګورو چې ښځو ته د دندو اجازه نه ورکول کیږي موږ داسې ښځې لرو چې هغوی خاوند نه لري سرپرست نه لري په کور کې او د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي نو په دغه ډول کانفرنسونو کې مثبتې خبرې کیدل او انشاءالله چې یو ښه پایل ته رسېدل دا به د افغانستان په ښځو باندې یو مثبت تاثیر ولري تر څو دوی هم موشي کولی هر هغه څه چې دوی حق دي هغه حق لاسته راوړي
بله ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ بل میلم په خوانی ډیپلوماټ امیر ګراند ګران سیپ تاسو ته ارکلای وایم وای چې طالبان ډیر ستونزې لري چې لکبل نړیوال نه غواړي د دوی حکومت په رسمیت وپیژنې تعامل ورسره وکړي اړیکې ورسره ټینګې کړي اما تر ټولو لوی ضعف نقطه همدادي شوزو مسله ده چې د نړیوالو پام ډیر ځان ته اړوي او نن سبا په نړۍ کې شزه قدرتمنې دي په اکثر اروپایي او امریکایي هوادونو کې قدرت په لاس کې لري او دغه مسله ځینې وایي چې تر ټولو هغه سی یو برخه ده د طالبانو چې په دوی باندې کېدای شي نړیوال فشار راوړي یا افغانان کولای شي له دې طریقه د طالبانو حکومت اړباسي چې نه یوازې د شوسو په برخه کې بلکې په ټولو برخو کې بشري حقوقو ته توجه وکړي تاسو څه فکر کوئ
ډیر مننه څاروان صاحب اجازه راکړی اول تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او همدارنګه دغه خوندو ته چې په همدغه مهم باس کې ګډون لري سلامونه او احترامات وړاندې کړم زه په دې نظر یم چې رښتیا هم طالبان څه باندې درې کاله دغه سی یو واکمنی په مخ بیایي چې ورځ تر بلې هغلته په ښځو باندې فشار دی د ښځو حقونه نقص کوي او همدارنګه شدې په سیستماتیک ډول باندې په کور کې کېنوي او هغه تر فشار لاندې دي اوس د مثال په توګه باندې همدغه نوی فرمان چې د ملا هبت الله لخوا امضا شوی دی او دا څلور فصل لري، دغه ته په کتو سره وګورئ. دوی وایي چې د ښځې ټول بدن عورت ته یا حتی اواز یې محرم دی، او له بلې خوا پوهنتونونه، تعلیمي دروازې، د کار دفترونه او دغسې نور فشارونه په ښځو باندې دغه یو زر نوي ورځې کېږي یا څومره ورځې کېږي، دغه ګوري په ښځو باندې سخت ظلم دی. دا یو استبداد دی، یو دینی استبداد دی چې د طالبانایزیشن په لور باندې د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه دوی روا ساتلی دی. دا د افغانستان په داخل کې ښځې چې د افغانستان د نفوس له نیمایي څخه زیاته برخه جوړوي، او همدارنګه نور نارینه او ځوانان، دا په هیڅ صورت سره له طالبانو سره نشي منلای، او دا واکمنۍ به په دغه ډول باندې ادامه هم پیدا نه کړي. او همدارنګه په خارج کې هم هغه د ملګری ملتونه، د بشري حقونو نړیوال سازمانونه، حقوقي بنسټونه، دغسې مدني بنسټونه، او له بلې خوا امنستي انټرنیشنل په دغسې قوانینو باندې انتقادونه کړي دي. دا یو ظلم دی. له بلې خوا وګورئ، په همدغه فرمان باندې د هرات یوې د مدرسې یو عالم طالبانو ته چیلنج ورکو، وایي راشي آزاد ډیبیټ به سره وکړو، مناظره به سره وکړو، چې د تاسې دغه فرمان او د تاسې دغه حکم چې ښځه حق نه لري تعلیم وکړي، یا ښځه له کار څخه محرومه شي، یا په ښځې باندې داسې ظلم وشي، او یا د دې وجود او آواز محرم وګڼل شي، دا د اسلام مخالف کار دی. همدغسې شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ د معدن و صنایع پخوانی وزیر ولو، هغه د پکتیا په پوهنتون کې د هغه وینا ما واورېدله، وویلې وایي په ښځه باندې تعلیم کول داسې فرض دی لکه د ماسپښین لمونځ چې فرض دی. دغسې دا سید عباس ستانکزی وایي، همدغسې نور وایي، حتی سراج الدین حقانی دغسې خبرې کوي.
بله،
نو دلته دغه حلقه چې د طالبانو دا اکستریمیست یا ډیره توندلاره حلقه ده، او دا ډیر د پاکستان د استخباراتي کړیو او د مدرسو تر تاثیر لاندې د هغوی دغه هڅه کوي په ښځو باندې په افغانستان کې ظلم وکړي، په سیستماتیک ډول باندې فشار پرې راوړي، او د دوی بل فرمان نشته. ښځه دې هغسې وکړي او ښځه دې دغسې محرومه شي، ځوانان له دغه هیواد څخه فرار کوي، دا لوی ظلم دی.
ډیره مننه ګران صاحب، واکمنۍ
نشي کولای چې دوام ورکړي.
دا ډیره مشهوره ده چې ویل کېږي چې وای افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو همیشه دا ثابته کړې ده چې همدغه متل ثابت کړی ده، متل ده که مقوله ده چې اتفاق به نه کوي. د ښځو په برخه کې څومره هیله لري؟ ښځې هم افغانانې دي، فکر کوي چې دوی به د خپل ګډ هدف لپاره سره یو شي، په نړۍ په ګوټ ګوټ کې به دوی سره لاسونه یو کړي، او ټول به بې له دې چې په خپل منځ کې سیالي وپالي، ګوندي او سمتي او قومي تمایلات وپالي، د خپل ګډ هدف لپاره لاسونه یو بل ته سره ورکړي.
سوال مو ماته متوجه
محترم عمر خیل ته ما سوال متوجه. لکه چې تاسو خپل مایک قطع کړی دی. نه مرخل دی، ټلیفون لارې را سره ده. زما سوال دا و چې ویل کېږي چې افغانانو په دې اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوي. نارینه خو مال همیشه هم دا ثابته کړې ده، همدغه خبرې ثابته کړې ده چې همیشه بې اتفاقي ته تیار دي، اتفاق نه کوي، او دغه جنګونه هم یو علت همدا بلل کېږي. څه فکر کوي چې زموږ ښځینه به د دې خلاف ثابت کړي، لاسونه به یو بل ته ورکړي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې اوسي دوی به ټول سره یو شي، او د خپل ګډ هدف لپاره به مبارزه یو ځای وکړي؟
بالکل، راځو تاسو پوښتنه که البته ولې نه، که چیرې افغانې ښځې وغواړي یو بل سره لاس ورکړي، ستونزې یو بل ته مرسته باندې حال کړي، نو تابن کولی شي چې یو سړي ستونزو سره رسیدګي وکړي. او بل البته کومې غونډې چې به ګذره کېږي، افغان مېرمنې راځي ټولنې پر ګذره کېږي، نو که چیرې دوی کومې خبرې هم کوي، یعنی کوم اشعارونه ورکوي، باید به پل باندې عمل وکړي، نه فقط باید خبرې فار وکړي. که چیرې د شعار په ډول باندې وشي، البته موږ داسې لیدلي چې ډېر خلک فقط راځي شعار ورکوي خو بېرته عمل پکې نشته. نو افغان مېرمنې هم که چیرې غونډو کې اشتراک کوي، هم غونډې برګزاره کېږي، کومې خبرې چې کوي دوی ته بېرته عملي بڼه ورکړي، او بېرته له نړیوالو ټولنو نه وغواړي چې هغوی هم سره عملي اقدامات ترسره کړي، نو کولی شي چې ډېرې ښې پایله ولري.
بله، ډېره زیاته مننه. محترم شمس، ستاسو نظر څه دی؟ که چیرته یو شمېر ښځې مثلا په البانیا کې راټولې شي یا په جنیوا کې راټولې شي، هغه ښځې چې مثلا په کابل کې دي یا په نور افغانستان کې دي، فکر کوئ چې هغوی به هم د دوی هره فیصله چې دوی کوي دوی ته به هم د قبول وړ وي، او که نه فکر کوئ چې یو شمېر به بیا دا وایي چې په دې فیصله کې زه نه وم یا زموږ استازی نه و، نو ځکه د دوی خبره موږ ته د منلو نه ده؟
لکه څنګه چې موږ پوهیږو، همیشه په کنفرانسونو کې یا په غونډو کې د هر ځای څخه هغلته یعنی کسان موجود وي، د هرې برخې څخه هلته ښځې موجود وي. نو دلته هم چې موږ ګورو تقریبا 160 ښځې یا 100 ښځې یا 140 ښځې چې په دغه کنفرانس کې موجودې وي، نو زما په نظر د دوی سره چې کومه مسله دوی راټوله کړې او همدارنګه په کومو خبرو باندې دوی بحث کړی، زما په نظر د افغانستان د ښځو د مشکلاتو باندې بحث کې شوی دی، یعنی ښځو محدودیتونو په اړه، د ښځو د تعلیم په اړه، د ښځو د دندو په اړه، په هغو برخو باندې کار شوی چې اوس وخت کې افغانستان ښځې هم همدې یعنی همدغه ستونزو سره مخامخ دي. او په غونډه کې د ستونزو خبر، د ستونزو د مشکلاتو په حل باندې خبرې کېږي. نو په دغه په البانیا کې په غونډو کې یا همدارنګه په نورو هیوادونو کې دغه ډول غونډې چې نیول کېږي، په لومړي سر کې خو مثبت تاثیر لري. او ستاسو د سوال په مطابق، د افغانستان ښځې یا هغه ښځې چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي، زما په نظر زما په اند باندې هغوی هم همدا فیصله کوي او د هغوی خبره مني، ځکه هغوی چې کله په غونډه کې خبرې کوي یا د یو کومې مسلې په اړه کوي، موږ پوهیږو په هغه مسلو باندې شوي چې ښځو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. او د ښځو محدودیتونه اوس وخت کې په افغانستان کې هم ښځې همدا خپل غږ په همدې باندې پورته کوي چې موږ ته د دندو اجازه راکړل شي، موږ ته تعلیم اجازه راکړل شي، چې همدغه برخې په کنفرانس کې هم بیان شوي دي او دغه برخو باندې زیات توجه شوي. نو زما په اند باندې د ښځو مشکلات خو ټول هغه ښځې پوهیږي، د ښځو په مشکلاتو باندې ښځې ښه په بوله ډول باندې پوهیږي، ځکه د هغوی په محدودیتونو باندې، د هغوی په ستونزو باندې. نو د افغانستان د ښځو هغه څه چې مسلې دي خپل غږ ورته نشي پورته کولی، نو خوشبختانه په دغه ډول کنفرانسونو کې د هغوی غږ پورته کېږي، چې دا د افغانستان په ښځو باندې، د هغوی په غږ باندې، د هغوی په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر لري، ان کولی شي د هغوی د مشکلات د حل باعث هم وګرځي.
ډېره زیاته مننه کوربدن. اغلی جلالي، تاسو د جنیوا یادونه هم وکړه او د البانیا یادونه مو هم وکړه، په دواړو کنفرانسونو کې مو برخه درلوده، څه فکر کوئ په دغه سي کنفرانسونو په نتیجه کې شزي کولای شي یو مرکزیت رامنځته کړي، یو پلیټ فارم رامنځته کړي چې په هغه کې خپل ځخ په مشترک ډول نړیوالو ته واوروي، هغوی باندې فشار راوړي چې د دوی غوښتنې په هر ډول مذاکراتو کې چې له طالبانو سره یې کوي په پام کې ولري؟
رایت کنسل کې د بشري حقوقو په کنوانسیون کې هم زموږ ډیره قدرمن همکار هوریا جان مصدق چې ډیره احساساتي هم هلته وغږیده د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په حق لباندي، او څو مهم پوینټونه چې هلته موږ په سایت وینټو کې د مختلفو میشنو یا د مختلفو هیوادو د دایمي نمائندګیو سره شریک کړلې، هغه مثلا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مسله او د جنسیتي اپارټاید مسله او د میرمنو سیاسي مشارکت مسله، او چې زموږ تر ټولو غلوې برخه یا لوی ګیلمندی د نړیوال ټولنې څخه هم دا و چې تاسو خپل په سیستماتیک شکل باندې په نړیوالو کانفرنسونو کې د طالبانو په وړاندې د میرمنو دغه مشارکت تر پښتنې لاندې باندې وړي، او په انتالیا کې هم د جنسیتي اپارټایډ څخه نیولې تر د میرمنو تر حکومتداري او د میرمنو تر سیاسي مشارکت، اقتصادي مشارکت، حتی بشر دوستانه مرستې، حتی صحی برخو کې چې نن او سبا په افغانستان کې ویل کېږي چې صحی برخو ته میرمنو ته د کار کولو اجازه شته دی، لیکن متاسفانه موږ او تاسو پوهیږو چې په سلهاو میرمنې زموږ خپل سازمان یې په دې تیرو شپږو میاشتو کې کوم سرویګانې چې ترسره کړي دي، په سلهاو میرمنې استعفا ورکړي دي په څه خاطر باندې چې د طالبانو د قانون مطابق دوی یوازې سفر نسی کولی. او افغانستان هغه بدبخته هیواد دی چې 40 کاله یې جنګونه تیر کړي دي، ځینې میرمنې خاوند نه لري، پلار نه لري، یوازې سفر نسی کولی، نو یوازنۍ د حل لاره دا ده چې بیچاره په کور باندې کښېني. نو د مرکزیت نقطې ته تاسو اشاره وکړل، زموږ هم په جنیوا کې او هم په البانیا کې یو مهمه نقطه هم دا و چې میرمنې حداقل باید یا یو سیاسي دفتر ولري او یا هم یو د اماهنګي دفتر ولري. که طالبان کولی سي چې مثلا په قطر کې یو سیاسي دفتر درلودلی سي، د افغانستان میرمنه هم د حق لري چې لاقل په قطر کې نه، ځکه قطر خپله یو پرو طالبان هیواد دی، په هغو باندې موږ باور نسو کولی، لیکن حداقل جنیوا کې د بشري حقونو د کنوانسیون په یوه برخه کې هغوی یو ورکینګ ګروپ لري، یو کاري ګروپ لري د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې. نو موږ کولی سو چې یو د ماهنګي دفتر لاقل ولرو او دا ژغ پورته سو، عملته ور باندې بحث وسو، او هغه خویندې چې د افغانستان څخه راغلي وي، هغه خویندې چې مثلا د معترضینو د جنبشونو څخه و، د هغوی تشویش هم همدا و چې د اوس لپاره د افغانستان میرمنې شبکه دي، مثلا نیټورکونه دي په مختلف هیوادو کې دوی کار کوي، هر نیټورک د یو تعداد میرمنو سره کار کوي. خو که چیرې موږ د یو د اماهنګي دفتر ولرو، لاقل موږ کولی سو چې ټول تر یو چتر لاندې راسو، حال دا چې ځینې کوالیشنونه موږ لرو، خو په حقیقي معنا باندې دا چې موږ په نړیواله ټولنه باندې زورور سو او په هغو باندې واقعا اصلا فشار هغو ته مهم ده، چې موږ خپل د دغه دادخوایانو د لارې څخه، د دغه ادوکاسیانو د لارې څخه په نړیواله ټولنه باندې دا فشار راوړو. او یو مثبت نقطه چې زه واقعا د خپل د هرې افغاني خور څخه مننه کوم، چې د هر تریبیون د لارې، د هر پلاتفورم د لارې، د موټر د اعتراضونو د لارې، یا د سړک د سر باندې چې هم دی ژغ اوچت کړی دی، زه د زړه له کومې مننه کوم. په هیومن رایټ کونسل کې د دوی په سټیټمنټونو کې چې 940 وادونه په ګروهي او په انفرادي شکل باندې خپل سټیټمنټونه د افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په خاطر باندې ورکړ، یعنی د تیر سیشنونو څخه داسې په ورایه معلومېدله چې څومره دوی د طالبانو په وړاندې دغه سټیټمنټونه داسې جدي نیولي دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه نتایج دي چې د همدغه افغانو میرمنو د هلو ځلو څخه را ایجاده کیږي. نو که چیرې موږ دا توقع وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص کنټرول سي، هم د همدې میرمنو هلو ځلې به وي. که چیرې په افغانستان کې د اکاونټیبلټي میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم د ایجاد خبره هم راپورته سي، هم به د افغانستان دغه میرمنو هلو ځلې، هم که چیرته د بشر دوستانه مرستو، د هیومانیټیرین ایډ، یا د صحي مرستو، یا هغه پیسې چې افغانستان ته ځي، د دې د درست تقسیم ډیستریبیوشن او همدارنګه د نظارت او ارزیابي او میکانیزم هم کوړاندې شي، دا هم د افغانستان د دغه میرمنو حل ځلې دي چې په دواړو کانفرنسونو کې څه چې حتی په دغه درې کلونو کې په دغه ادوکاسیانو کې چې زه خپله شامل یم، خوشبختانه چې د افغانستان میرمنې ورته زحمت ویستلې دي. نو په البانیا کې موږ دغه نتیجې ته ورسېدو چې اوس موږ خپل قطعنامه ورکوو، نشر کوو، خو زموږ هلې ځلې به جریان لري تر هغه وخته پورې چې موږ یو مرکزیت ولرو، موږ یو د ماهنګي دفتر یو شی ولرو چې لاقل وکولی سو چې دغه نورې خویندې هم خپل ځان سره راټول کړو او په لوړه سطحه فکر وکړو. ځکه د افغانستان د میرمنو یوازنۍ مشکل دا نه ده چې د بشري حقونو نقض دی په افغانستان کې، د میرمنو مکتب مسله ده یا د دوی د تعلیم او تحصیل مسله ده. موږ په لوړه سطحه باندې فکر کوو، د میرمنو په سیاسي مشارکت باندې فکر کوو، د میرمنو مساوي حقوق په قانون کې موږ غواړو، په حکومتداري کې موږ غواړو. نو دغه هغه لوی مسایل دي چې انشاءالله تعهد مو دا ورکړل چې د همدې کانفرنس به زموږ پایلي خو پای بنی او موږ به خپل کوششونو ته ادامه ورکوو تر څو چې مثبت نتیجه ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ که شزی وتوانی شي داسې یو مرکزیت یا داسې یو شبکه ایجاد کړي چې اغلی جلالی ورته اشاره وکړه، نو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شزو له وضعیت سره به مرسته وکړي، نړیوال به مجبور وي چې په هر ډول مذاکراتو کې هر ډول تعامل کې له طالبانو سره د شزو مسله مشروطه کړي؟
څاروان صاحب، زه خو بالکل موافق یم. اول دا دی چې متاسفانه په دغه نیمه پیړۍ کې چې په افغانستان کې پراکسی وار یا د ګاونډیو هیوادو د لویو قدرتونو لخوا د نیابتي جګړې تر اوسه هم دوام لري، په دغو کې خارجیانو یا استخباراتي کړیو دغه هڅې کړې دي چې افغانان یې سره ویشلي دي. بل لکه مخکې چې تاسو هم اشاره وکوله، هغه د سید جمال الدین افغان خبره دی، وایي افغانانو په بې اتفاقۍ باندې سره اتفاق کړی دی چې متاسفانه دغه هم په نارینه وو کې او هم په ښځینه وو کې لیدل کیږي. زما نظر دا دی چې د افغانستان د ملي ګټو په محوریت باندې او همدارنګه د افغانستان د اجنډا په وړاندې کولو سره باید نارینه او ښځینه په خپل منځ کې همغږي ولري، همکاري ولري، او د افغانستان د ملي ګټو ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او دغه استبداد د اصلاح کولو لپاره.
ګران صاحب، وښایي که د ښځو له دې حرکت سره نارینه هم یو ځای شي، فکر نه کوي چې بیا به په دغه ادارې نه خو اکثرا قومي سمتي او حزبي تمایلات لري، د دوی دغه حرکت به هم یوې خواته بوزي؟
زما په نظر باندې سي دغه سي ځینې نشو نشانی په شدینه وو کې هم لیدلی سوي دي، خو دلته د دلایز میډیا له لارې یا د خواله رسنیو له لارې هم څنګه روښانه سوي دي. شداده سي شدینه دي هم کار کوي، دا د دوی حق دی. په هر نړیوال سټیج باندې سي دوی د شذو د حق او د افغانستان کې د انساني حقوقو او همدارنګه د افغانستان د یو مدني ټولنې د جوړولو او د یو داسې واکمنۍ چې هغه د جیرو یا مشروعي نظام وي او همدارنګه قانوني نظام وي، د ملګرو ملتو او نورو هیوادو لخوا په رسمیت پیژندل سوی، او داسې استبدال لکه چې همدا اوس موجود ده، دغسې نه یې. فکر کوم ښځینه هم باید دغه لپاره کوشش وکړي. ولې خبره دا ده چې په دغه حق لباندې ځوانانو نارینه سي هغه په بهر کې دي، هغه هم هڅې کوي، ځینې ائتلافونه رامنځته شوي دي. او بل خارجیان وس دغه وایي سي وی وډ ناټ بی اني مور بیبی سیټر فار دی افغانز، یعنی موږ نور دی افغانانو لپاره به بیبی سیټر نه یو. افغانان دی په خپل دغه حلې ځلې وکړي چې په خپل یو ځواک سي، یو ځواکمن قوت سي، او د دغه وځ لپاره یو بدیل وګرځي. نو دغه بدیل خو یوازې نارینه هم نشي کېدای او یوازې ښځینه هم نشي کېدای، دغه دواړه باید لاس سره ورکړي. او د افغانستان دغه اقتصادي ستونزو او همدارنګه دغه واکمنۍ چې دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او ورځ تر بلې خطرناکه کیږي، او د په ښځو باندې ظلم روان دی. همدغه یو زر نوی ورځی وتلې دي شجې لا تعلیم او تربیه څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه، همدارنګه لا ژوند کولو څخه، له دغو څخه بې برخې دي. او دغه استبداد متاسفانه دوام لري. دلته خارجي کړي هم کار کوي، د پاکستان استخباراتي شبکه، آی اس آی، نوري استخباراتي شبکې، د سیمې هیوادونه دوی کار کوي. او خبره دلته دا ده چې دلته د افغانستان انسان زورول کیږي او هغه ته تاوان رسیږي. نو دغه مشکلاتو ته او دغه ستونزو ته په کتو سره زه فکر کوم چې ښځینه هم د افغانستان په مختلفو نړیوالو ستیجنو یا سیمایي ستیجنو باندې راڅرګند شي، ولې د افغانستان د ملي ګټو پر نه کې او همدغه سي د ملي اجندا او ملي واکمنۍ مکنۍ بشپړتیا ته په کتو او همدارنګ نارینه او ځوانان هم دغه به مؤثر وي او دوی باید په خپل منځ کې همغږي سره ولري. بل خبره دا ده چې دلته طالبان دغه سي هڅه کوي چې دوی د سیمې له هیوادو سره ځینې هوکړې وکړي، او دغه په دغه وخت کې چې دوی په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي او په داخل کې هم یو مشروعیت نه لري او دا نظام یو دیفیکټو واکمنۍ ده، زه فکر کوم دغه غیر قانوني دي او دا د دې لپاره دوی زمینه برابروي چې دغه خارجي هیوادونه هم له دوی څخه سوء استفاده وکړي. اوس وګورئ دغه پراکسي جګړې چې دي دغه د نیمې پیړۍ په افغانستان کې یا په دغه سیمه کې دوام لري، او دغه ابزار دا په ډېره ارزانه بیه دغه خارجي هیوادونه ګاونډي هیوادونه اخلي. زموږ خوا هم ستونزې موجودې دي، د ډیورنډ په تحمیلي کرښه باندې وګورئ دلته تراګریزې حملې دي. ما پرون بله ورځ د پاکستان په بنو کې د پاکستان خو نسو ورته ویلی د پښتونخوا د بنو په ساحه کې پولیسان راپورته شوي دي، هغه وایي چې موږ دلته ترهګر نیولي دي، له هغوی څخه مهمات ول، له هغوی څخه وسلې ولې، ولې بیا وروسته د پوځ لخوا د استخباراتو لخوا موږ ته مکتوب راشي یا څوک راولېږي، هغوی وایي چې دا نفر پرېږدي، هغوی استعفا ورکړه. نو دلته دوی اصدن غواړي چې دغه چې دا پروژې دوام وکړي او جنګي اقتصاد ته وده ورکړي.
د ښځو له حرکت نه مو تمه دا ده چې دا حرکت دی په ټولو برخو کې فعال واوسي، په نظام کې د ښځو له ګډون رانیولې تر انتخاباتو تر غوښتنې پورې دی و پراخ بنسټه حکومت تر جوړېدو پورې، او کنه فکر کوي چې د ښځو حرکت دی فعلا تر دې حده پورې محدود وي چې د دوی هغه لومړني حقونه اعاده شي، مثلا د تعلیم حق دی ورکړل شي، د کار حق دی ورکړل شي، او یوازې تر همدې حده پورې.
ډیره مننه. دا چې تاسو خپل په سوال کې اشاره وکړه چې آیا دغه ډول یعنی بیکا لومړني هغه څه حرکتونه چې دا وکړي دا به یو مثبت تاثیر ولري، ګوري هر څه چې دا هغه خپل ځان ته مرحلې لري، کچیر یو کار ستونزمن وي او موږ د هغې مشکلات د حل لپاره باید یو ښه پلان ولرو، نو کچیر هغه پلان موږ ښایسته ایسته یعنی په منظم ډول باندې مخته ویسو یو مثبته نتیجه به لاسته راوړو. خو کچیر مثلا موږ اول نه داسې یو لوی حرکت وکړو شاید لویه نتیجه نه رامنځته نه کړو، ځکه دا داسې کار دی چې څو ځلې یعنی په دې درې کالو کې ډېرې زیاتې دا غږونه پورته شول او همدارنګه خو بیا هم توجه ورته ونه شوه. خو دا دلی په دغه ناسته کې یا همدارنګه په دغه کانفرنس کې چې کومې خبرې شوي دي، زما په نظر هغه لومړني هر هغه څه چې د انسان دی افغان نجلۍ د افغانې ښځې هغه حق کې هغه ورکړل شي، د تعلیم په برخه کې، د دندو په برخه کې دا لومړني حقونه که ورکړل شي، نو زما په نظر آیسته آیسته ورځ په تېرېدو سره په دغه ډول کانفرنسونه که نور هم ونیول شي په بېلابېلو برخو کې او نورې افغانې ښځې هم پکې ګډون وکړي، نو دا به یو مثبت تاثیر ولري او یو مثبته پایله به ولري. او که چېرې لومړني هغه څه چې دی یو افغان ښځې حق کیږي، لومړی تعلیم په برخه کې که تعلیم اجازه ورکړل شي، وروسته تعلیم څخه د کار اجازه ورکړل شي، بیا په نورو برخو کې مثلا باید یو ښځه ولوبېږي، وځلېږي په هره برخه کې، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي او په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو که ښځه په هره برخه کې وځلېږي، په هره برخه کې ولوبېږي، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د جوړېدو لپاره، د افغانستان د خوشبخته کېدو لپاره، دا چې آغلی جلالی هم اشاره کوي افغانستان یو بدبخت هیواد دی، او افغانستان یو بدبخت هیواد دی ځکه موږ همیشه ټول ژوند په جنگ کې تیر کړی، موږ هم دا جنگ دا او دا جنگ هیڅ خلاصون نه لري. نو زما په نظر دغه جنگ مو خلاص شي او همدارنګه داسې یو پریکړه ونیول شي او یو دې پایلې ته ورسیږو چې دا جنگ نور ختم کړو او یو بل سره اتفاق او اتحاد وکړو. که ښځه او نارینه یو بل سره اتفاق او اتحاد لري، موږ ټول یو بل ته لاس په لاس شو. مثلا نن ورځ موږ ګورو چې په دغه کانفرنس کې د ښځو حق پورته شو، د افغان ښځو سره لاس ورکړو شو، په اتفاق لاس ورکړو شو، ترڅو موږ غږ د افغانستان یعنی زموږ غږ په بل هیواد کې په نورو هیوادونو کې پورته کوي چې دا موږ ته مثبت تاثیر لري. نو په لومړي سر کې لومړني هغه څه حقونه چې د افغان نجونو کېږي، د تعلیم په برخه کې، دندو په برخه کې، ځکه دا ډېر یو مهم برخې دي. وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې ورځ په ورځ باندې د افغان ښځې چې ډېر قهرمانې ښځې دي په هره برخه کې کولی شو چې ولوپېږي او همدغه کنفرنسونه یو مثبته پایله ولري. او په آخر کې موږ یو دې نتیجې ته ورسېږو چې هر ښځه خپل حق لاسته راوړي او هر هغه څه چې یو ښځې حق کېږي هغه په اسانۍ ډول باندې خوشبخته ډول باندې په یو ښه مبارزې سره لاسته راوړي.
ډیره زیاته مننه کوروادن اغلی امرخیل. وس بیرته لاستودیو سره وصل ده. اغلی امرخیل، همدغه پوښتنه له تاسو څخه هم کوم. تاسو هم د دې پلوی یاست چې په تدریج دې کار وشي، اوله کې دې حداقل په طالبانو په دې حد کې فشار راوړل شي چې نجونو ته او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي، او کنه فکر کوي چې له دې اوله سره دې په ټولو برخو په دوی باندې فشار راوړل شي چې لکه څنګه چې اغلی جلالی ویل دوی ته باید مساوي حقوق ورکړي، په حکومت کې باید شراکت شریک شي او په ټولو برخو کې دوی ته ونډه ورکړل شي؟
بیا هم سلامونه سروان ته په بخښنه سره چې څنګه مخته راغلی وه دقت سولما. البته ولې نه کچېرې په طالبانو باندې البته په تدریج ډول باندې کار وسي بهتره ده. یعنی یو سره کچېرې ټول قیدات ور باندې وځي، خو دقیقا موږ تاسو ته معلومه ده دا ټول قیدات هغوی نه مني، هغوی ځکه ځان ته مستقل دولت وایي. حتی کچېرې موږ تاسو وګورو نړیوالو کور باندې یو سری قواعد وضع کړي وه، هغه هم بېرته لسري خو یعنی برخلاف د هغوی هم عمل کړی ده. نو یو ځله قیدات شاید نور هم د ښځو په ژوند کې زیات تاثیر راولي، شاید زیات ستونزې لري او هم ورته زیاتې شي. هغوی هاتونه په هغوی باندې نړیوال قیدات زیات وځي کې هغوی په ښځو باندې فشار راولي. نو دلته که چېرې په تدریجي ډول باندې کار وشي کېدای شي یو مثبته پایله ولري، خو که داسې یو ځل ټول قواعد په طالبانو باندې هم وځي شي ممکن نه ده چې هغوی د ټولو قیدات ومني او بیا هم په ښځو باندې یو سری قیدات کم کړي. البته لکوم ورځ مې کله طالبان راغلي دي افغانستان ته، یعنی لکوم وخت چې حکومت سقوط کړی دی له اولې ورځ نه تر اوسه پورې همیشه قوانین چې په ښځو باندې وضع کېږي که چې د نړیوال هم فشار پرې راوړی ده، خو بیا یې هم د هغوی فشار نه دي منلي. یعنی هېڅ توجه به هم ورته نه ورکړي، یعنی برخلاف د هغوی بیا هم عمل کړی ده. نو که په تدریجي ډول باندې په پلان باندې کار وشي نړیوال وسره یو سری قدرت باندې راوړي په نارمل ډول باندې، نو کېدل شي چې نتیجه ولري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. اغلی جلالی، څه فکر کوي که چیرته یوازې همدغه غوښتنه چې طالبانو کیږي چې ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي، په کله چې همدا غوښتنه کیږي نو نړیواله ټولنه هم له افغان ښځو سره ولاړه ده، ملاتړ یې کوي، او که چیرته غوښتنې تر دې زیاتې شي فکر کوي چې نړیواله ټولنه به په نورو برخو کې ملاتړ وکړي؟
په دې باندې خو تاسو پوهیږئ، دلته جناب صفی صاحب هم ناست دی چې طالبان د اوسنۍ وضعیت څخه د میرمنو په حق لباندې کاغه د تحصیل مسله ده، کاغه مثلا د کار مسله ده، کاغه هر نوع محدودیت دی، یو سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان حتما دا غتر شادي.
په دې باندې تاسو سیاسي استفاده نه منظور سره لدین دوی څه سیاسي استفاده کوي؟ ظاهرا خو دا د دوی د سیاسي نظر د دوی ډیر په تاوان دی چې څوک په رسمیت نه پیژني.
خبره هم دلته ده چې کچيري دلته خو طالبان یو شمیر قدرتمند هیوادونو سره لکه امریکا سره خپل تعهدات یې هغوی ته ورکړي دي او طالبان په همدې شکل ساتل دي ځینې هیوادونو په نفع باندې دي. زه همدې مسلې ته مرازم، خو زه غواړم هغه پوینټونو ته اشاره وکم چې مخکې خویندې ورته اشاره درلودلې، مهمې دي، دلته خویندې راسره دي، هغو ته مرازم که چیرې وخت و همدغه مسلې ته په جزئیاتو باندې راځم. نو په دې خاطر باندې چې دغه مسلې څخه طالبان سیاسي سو استفاده کوي او یو استخباراتي پلان همیشه د دغه محدودیتونو تر ترشا ستدی، یعنی طالبان دغه تصامیم په خپل سر باندې نه نیسي، او کچی د دلیل یوازې دا وایي چې طالبان د جهالت په خاطر دا کار کوي دا خبرم نه ده. یعنی په دوی کې ځینې داسې رهبران ستدی چې هغوی واخیان په دې پوهیږي چې په اسلام کې د میرمنو لپاره هیڅ نو محدودیت په دغه
مسایل کې نه دی، چې پوهیږي دی غوی وس نشته، غوی قدرت کم لري.
دقیقا نو دلته د همدې خبرې څخه معلومی چې طالبان خصوصا هغه کسان چې دا تصمیم نیسي غوی مستقل نه دي، په دې کې یا قطر دی یا پاکستان دی، د دوی په شمول باندې ځینې نور قدرتمند هیوادونه، حتی د منطقي هیوادونه چین د همدا اوس د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله په څه خاطر دی؟ که طالبان په رسمیت باندې او پیژندل سي، دوی نور نسی کولای چې په غیر قانوني او غیر مسلکي شکل باندې موادن د افغانستان څخه وباسي، په لوړه کچه باندې اقتصادي قراردادونه ولري. روسیا دی د افغانستان په همدغه وضعیت باندې خوشاله دي، په دې خاطر باندې چې هیڅکله روسیا نه غواړي چې د روسیې ضد هیوادونه چې تر ټولو هغه لوی هیواد یې امریکا دی، د طالبانو څخه د دوی په ضد باندې استفاده وکړي. ایران دی، خو خیر دغه مسایل سیاسي بحثونه دي، پیچلي بحثونه دي. د همدغه میرمنو مسلې ته که چیرې زه بیرته راسمه، ګوري زه په طالبانو باندې دا باور نه لرم. تاسو فرض کوئ چې نن طالبان دا ومني چې د مکاتب د نجونو مکتبونه دي سر له سبا څخه خلاص سي، اول خو په طالبانو باندې دا هیڅ باور نسته. دی هغوی چې د بشري حقونو د کنوانسیونونو د اوو کنوانسیونونو غړیتوب افغانستان لري، هغه چې هغوی ته متحده پاتې نسول، که چیرې همدا نن وایي چې سبا مکاتب خلاص دي، د دې ګرانټي هیڅوک نه ورکوي چې څو ورځې بعد دا مکاتب بیرته بندېدلی سي. یو خبره. دوهم مسله دا دی چې فرض کړي چې مکاتب خلاص سو، طالبان په خپل څو جلساتو کې چې یو هغه جلسه یا د سټیټمنټ د دوی رسنیز هم سوله، په ډیره بې شرمانه شکل باندې وایي چې مثلا موږ به دغه نصاب داسې جوړ کړو چې د پاکستان مینه د افغانانو په زړه کې زیات سي. البته یوازې دا مسله نه، شاید دا یو خبره وه یا نه وه، لیکن هغه افراطیت ته چې موږ او تاسې فکر کوو، زه نه وایم چې د نجونو مکاتب دې نسي خلاص، که چیرې د څو ورځو لپاره هم خلاصېږي، د یو ورځې لپاره هم چې خلاصېږي، یعنې دا اوس چې د یوې ورځې لپاره هم بند پاتې سي، څوک یې نسي جبرانولی، نو زه د دې خلاف نه یم. لیکن دلته اساسي تغییرات باید راسي. افغانستان یو نظام ته ضرورت لري، او هغه مشروع نظام دی. افغان چې د اوس لپاره طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه په نړیواله سطحه باندې افغانستان څوک په رسمیت باندې پیژني. په دوهم قدم کې افغانستان قانون ته ضرورت لري. افغانستان مدني قانون نه لري، افغانستان جزایی قانون نه لري، افغانستان اساسي قانون نه لري، افغانستان حتی د شریعت پر مبنا باندې قانون نه لري. تاسې د قانون تعریف کچیری وګوري، دوی دغه کوم فرمانونه چې راوستلی دي او خپل د ځان څخه، تاسې حنفي فقه ته مراجعه وکړئ. زه یو مثال وایم، د نور مسایل بیا د تاسې پکې په نظر کې ونیسئ. دوی وایي چې د ښځې ژغ عورت دی، را دي سي د انفي فقه په هغه باندې در سره عدلي باندې در سره استدلال وکي. که یو آیات راغلل، یو حدیث راغلل، یو فقه اصول یا قاعده راغلل، په دې کې زه نور میډیا ته نه راځم، دغه چیلنج زما له خوا دوی ته په هر حال باندې، یعنی موږ چې کله وایو او په دې باندې پوهېږم، موږ خویندې په جانب دي تدریجي شکل باندې مخته تلل، ځکه موږ وخت ته ضرورت لرو. اول سفیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړله چې د میرمنو تر مابینځ هم یو سلسله بې اعتمادي سته، دي د نوي نسل په منځ کې بې اعتمادي سته، ځکه په پخواني سیاسيونو باندې دوی باور نه کوي. زه فکر کوم موږ اول یو تعداد وخت ته ضرورت لرو چې یو ټرست بلډینګ وسي، یو اعتماد سازي وسي، او دا وخت نیونکي ده چې دا خپل دلالت په دې باندې کوي چې همدغه پروسه په تدریجي شکل باندې روان دی. په دوهم مسله باندې د نړیوالو څخه موږ داسې ژر اقداماتو هیله نسو کولی، توقع نسو کولی، ځکه نړیواله ټولنه که چیرې کولی سوی د هغه منډیټ تاسو مطالعه کوي، د شورای امنیت اووم فصل تاسو مطالعه کوي، دی خپل د منډیټ مطابق کولی سي مداخله وکړي افغانستان کې صلح امنیت او د افغانستان د بشري حقونو د تحکیم په خاطر باندې قدم پورته کړي. لیکن نه کوي، ولی په دې خاطر باندې چې دوی خپل مستقلانه عمل نه کوي، د قدرتمند هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. سازمان ملل متحد خپل منډیټ لري د افغانستان لپاره،
هغه هم په خپل منځ کې اتفاق نه لري. البته په وروستیو کې معلومه شوه چې د امنیت شورا یو اعلامیه وه، تصویب ترې پرې نه شودله. ګران صاحب، که تاسې هم لنډې خبرې وکړئ، ستاسو په نظر نړیوالو ته په افغانستان کې څه مهم دي؟ آیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونه، او که دا چې امنیت تلته وي او نور دنیا ته خطر نه وي متوجه
څاروان صاحب چې زما په باور څاروان صاحب چې نړیوال او همدارنګ گاونډي هوادونه اول خدای دې چې باید په افغانستان کې مداخله و نه کوي لکه دا نیمه پیړۍ چې مداخله وکړي او دا پراکسی وارفیر ته ادامه ورکړه او دا نیابتي ابزار وس هم په پیسو اخلي یو دا خبره ده بل په داخل کې وای د فارن پالیسی بیگینز ات هوم په داخل کې باید دا واکمنۍ چې تر وسه دوی دی حکومت ولې دا واکري ولې حکومت یې نه دی جوړ کړی ځکه حکومت هغه دی چې هغه د خلکو د باورونو په اساس باندې رامنځته شوی یعنی په داخل کې کوم مشروع
بله مشروع ما ویل کلن ځواب راکې
و قانونمند اداره نشته دی زه فکر کوم چې باید نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي ک لوی قدرتونه دي ک د سیمې هیوادونه دي د افغانانو په امور کې مداخله و نه کوي او په دغه طالبانو باندې هم فشار راوړي له مختلفو لارو څخه او هغوی دیتا یا مجبور کی یا وهڅوي چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره رامنځته کړي
ګران صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ وخت هم دومره له شاغلی امیر ګران څخه محترم نظیفه جلالی اغلی هله شمس او اغلی خاطر عمر خیل څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه چل رښت سات اوریدای شي
ستم جڑے دما یو غم نو سل غم نہ میں پسنو یہ دل ہا کے سنم جڑے شان آیا پیاہ شان آیا پیاہ شان آیا مت جانا آیا مت جانا آیا شان آیا پیاہ شان آیا پیاہ شان
Yamaravanu aya, Yamaravanu aya, Yamaravanu aya.